Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د سنبلې د شمو د میلادي 2000 شلم د سپتمبر شلمه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د سولې خبرو سره په یو وخت د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خبري مجله کې چې زه اسبات ساروانی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د پکتیکا په جانخیل ولسوالی کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز کشف کړی او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالی کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانې ویان شام محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی دا او چاودن اور باندې شوی دا چې شل نه پر د دوی ټپیان شوی دی.
د پکتیکا ځای چارواکي وای دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وای په کابل کې د هدفي وشنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پانه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلی او څوارلس مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوی دي. په خبر پانه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی شودل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی، سږ کال د انارو باغونه ډک وو.
سږ کال د هلمند انارو حاصلات او مجمعن 28000 متریک تنه رسیدلې دي. مجمعن په هلمند ولایت کې 2200 هکتار دی انار باغونه په بیلابلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190000 تنه انار ټول شوی چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو ورخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړی نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوی ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اگست له 11 را په دیخوا د نخوړو اعتراض کړی و. د دې ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسکونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک سلګونه شزه د اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا پنوم د بشری حقوقو یو ځایی سازمان ویلی د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزی نیول شوی دی. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوې بندیز لګیدل لري. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغیدو لارې معلومه شوه، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوې ده. ناوالنی پر خپل انستګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین پر روختون کې له زینې شکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تکوي او شی لرزیشی. ناوالنی د اگست په شلمه په سایبریا کې ناروغ شي چې بیا ورسته د درملنې لپاره جرمنی ته ولېږدول شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد د څلویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی: کابل مر د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 23.2، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.1.
ل آزادی رادیو خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د تاوتریخوالو زیاتیدا د سولې د خبرو په زیان بولی.
د اندېښنې وړ ده موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمیدو په موخه د ګامونو پورته کړي.
د کورونا چارو وزارت هغه کس نیولی چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وای طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا برسیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسی ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای جنور په ورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني چپه د لشپښ نیو او اف ام 3.15 سپاوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د تاریخوالي زیاتیدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولای شي. د غندشتنه داسې محل شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کیدو او ټپي کیدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې ونې راهیسې پیل شوي، خو د تمې خلاف د تاریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبره زیانمنولای شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي رادیو سره خبرو کې هله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سویده، لیکن تاوتریخوالي هم ادامه لري. دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوي. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیږدوله 14 شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د ډیر شو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویستانه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین 14 د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت امر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د په افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیله دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون په پکتیکا کې د ماین چاودنې شل تنه ژوبل کړي دي. د دې ولایت په گاونډي پکتیا کې بیا د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وی د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حمله غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. له پکتیا د ازادي رادیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره لا تیر څو اونۍ راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوي، خو ځینې مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. د دې پیښې جدي پلاتنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سوله غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس د طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سوله سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلی او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربنده غړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا د مرستیال د وژل کېدو مو او اوریدل چې د دې ولایت ځینو چارواکو او د ولایتي شورا غړو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ډول وژنې په غزنی ولایت کې هم ډېرې شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو هم اندېښنه شوي او له حکومت څخه غواړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. د غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي پر رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر اجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کېږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کېږي.
دا غزنی چارواکي هم منی چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه روان دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامی شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغې له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خبرونه چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپل وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا برازیلی الوتکې A9 سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تیرونی د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شو. د جینز ورسپانې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2014 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نوري سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د شزو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلی راس عکس خپور کړی او د شزو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وی افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډیر رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو 12 کې د غنو لاستراوډونو ترڅنګ د افغان شزو یو بریا بللې ده او لیکلي دي چې له غواښونو ځورونو او حملو سره سره افغان شزو د ولسمشۍ ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لګډون رانیولې په ولسی جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکۍ ترګټلو پوری غن پرمختګونه کړې دي. د مس په باور افغان شزو سخت هڅې کړې او زده کړې کړې چې په سیاسي او ټولنیز ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتو د شزو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د شزو د حقونو مسأله د دواړو خواو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپل واکمنۍ په محل شزې له تعلیم او کار منع کړی وي. زموږ غلا اوساجی رادیو اوري ساعت 8:03 شوې. د کورونې چارو وزارت ویلي د کابل شهر په یو واټ کې د دونجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی شوی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشي کې یو کس لیدل کیږي چې دونجونې د دوو پولیسو او عام خلکو په منځ کې وحی ډبوي. د کورونې چارو د وزارت ویاند ویلي دغه دوه پولیس هم احضار شوی دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کابل خار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوم جنو د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. دغه هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیخي په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوه دي. د امنیتي چارو په باري آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پرنجونه د حمله مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپل وظایف او د ش سر تر رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډیر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې دغه دوه جنو لیوي سره خبري کړې دي.
لغو سره چې می تماس ونیول و می ویل کې چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیخه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه جنو ورته ویلی چې په دې اړه به لرسنوي سره خبرې ونه کړي.
په کندهار کې یو غیر دولتي مؤسسه شاوخوا 15 مېرمنو ته د کالو جوړولو ماشينونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته پر دغه مؤسسه او نورو ادارو وپلوري. د هغه شزي دي چې د کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده او لدیلاري خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
نظیفه هر ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسسې پلوري.
یو ماکس په لس افغانی جوړوم کې 250 سونه جوړوم بیا دې ته درکو ته بیا دې بدل کې ماته پیسې راکې.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 15 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو ماسکونه لیدلی یا به کاروي یا به مکار کړی هم دغه درې دغه پټي ورکول کیږي یعنی دا چن رقم ورکول کیږي.
زلقایده او مهناز دوی نورې هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لدې لارې کولای شي د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
څومره ماسکونه ته خپل جوړ کړي دي؟
ما یو سل لس تنه جوړ کړي.
موږ ماسکونه د دې زده کړل او بیا غواړو چې پینې کې موږ ماسکونه جوړ کړو د خلکو د خدمت لپاره، د دې وطن د خدمت لپاره.
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسې ترتیب کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اوروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي دا ور د سولې د پارک د جوړیدو راپور لرو. د 15 میلیونو افغانیو په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې په مرکز تیرینکوټ کې جوړ شي. له هغه ځایه د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ شار جنوب لوري ته د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د شودلو پر مهال ویل چې دغه پارک د 15 میلیون افغانۍ فرضښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 15 میلیون افغانۍ تقریبا د یادې پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یادې پروژې په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسه خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړې دی غیر مشروط بودیجه.
د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نومور کړي چې افغانستان اوس په اساس واخ کړي او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې ویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پارک کې نن د یادې پلي کېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور پر اوزګان کې ولایت کې سول راوړي بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اوروزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک سلګونه شزینه اعتراض کوونکي نیولې دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منسک کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهره ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وا شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګ یونیفورم اغوستی وو په بیړه سلګونه خزي د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خزو سره او سپین رنګي بیرغونه لیکدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوی او ګرځیدلې منه شوې دي. خزو دا چغی وهلی چه لیاد باونه باسی او بخنه باونه کری. دا د خزو تازه مظاهره و دغه خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. هغه چې له شپږ ویستو کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اګست د نهمې په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منځ کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړې نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لارې معلومه شوې ده.
دا ژوند رنگونه
سی وفا د کابل پانتون استاد
سره د دې چې کابل پانتون کې درس ورکوي تابان میرمنې په کور کې کار پر دامسته څنګه کوي چې ټول ته ورسیږي؟
سخت ده چې هم کورنۍ ژوند ته ورسیږي او هم مسلکي ژوند ته ورسیږي. خو پر ډول بیا هم که څوک غواړي په دری کې وای خواستم توانستان است. فرانسوي کې هم داسې یو اصطلاح ورته لرو.
فرانسوي کې څه رقم ده؟
فول وخت سي پوفوار.
مانای
مانای غوختل ورتیا ده. یعنی څه چې وغواړي هغه کولی شي. بیا هم سخته دی سبایي باید وخت پاسیږلو. خو به خپل هغه کار چې نورې میرمنې د ورځې په جریان کې کوي هغه موږ سهار وخته کوو. بیا چې له کوره وځو طبعاً چې دلته په پوهنتون کې کار ډېر ده تر دوو بجو درېو بجو دلته یم او وروسته له هغه چې کور ته ولاړ سم بیا هم ماشوم مې ده هغه هم باید وساتم. هغه هم راپسې خفه شوی ساتري غواړي مینه غواړي. خو بیا هم خپل کوشش کوم تر اخره هده تر نهو بجو کله لس بجو د شپې زه په خپل کار کې مصروفه یم.
کله چې د ورځې راځي دلته ماشوم دل چا سره
ماشوم مې هر سهار مور ته بیایم ځکه مور مې ډېر ماشومانې خوښېږي او اوس تاسې وړ ماشومې کور کې نشته.
د کور کارونو کې کوم کار دې خوښېږي او ښه یې کولی سي؟
اشپزي مې ډېره خوښېږي او پکې راحت هم یم.
څه شی ښه پخوې؟
کړایي او قابلي ښه پخوم.
نور کار مثلا کالي مینځل دي د کور صفا کاري دا شیان دي دوه سره څومره علاقه لري؟
دوه سره هم زه علاقه لرم. کالي مینځل خو اوس اسانه سوي او پخوا وختونه دي ماشین ته کالي واچوو په څنګ کې نور کارونه هم کېږي.
تاسو په نظر هغه میرمنې چې هم له کور نه بهر کار کوي هم په کور کې دوی څه وکړن چې ټولو ته سمې ورسیږي؟
سبای به ډېر وخت پاسیږي. ماسپښین هم یا مازدیګر هم چې کور ته ځي فقط ډېره انرژي باید ولري. نو یو غړی د کورنۍ درته مازدیګر یا ماښام ووایي چې کار دې ډېر وکړو یا ستړی شوې یا مننه همدا هم ډېر تاثیر لري. یعنی روحیه هم چې ورکړل سي چاته هغه هم بیا کولی شي چې ښه کار وکړي.
تاسو خپله څنګه په کور کې کوم څوک ستاسو روحیه درکړي؟
ما ته خپل خاوند مې ښه عادت لري او زه چې کله کار مې ډېر وي اشپزي هغه ته پرېږدم یا ماشوم بیخي هغه ساتي شیدې ورته جوړوي. حتی په همدې خطر چې زه ورته ډېر احترام لرم ځکه ډېره زیاته مرسته ما سره کوي او همدا ډول مور پلار مې دي هغوی هم همیشه وایي چې کار دې ډېر وکړو آفرین او همدا خبرې دي چې ما ته ډېره روحیه راکوي ما ته انرژي راکوي.
وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسو اتلش مېری لاري مراسته ولید. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي دا څنګه د سولې خبرې دي چې نه جنگ کم شو نه رسمي خبرې پیل شوې. اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي په پکتیا کې په حوزوي روغتون کې هیڅ درمل نشته او حتی عادی پټه هم نشته. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي وای سول مو ارمان دی الادی نور هیواد ته سول راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په هیواد کې ورستیو ناامنیو اندیشمن کړی وو، خو یو مرکزی حکومت په خوب دی. لدی سره مو دا خبری مجله پاتور رسیده. دا بل خبری مجله جاوید نیمی وړاندې کړی.
تشکر سروان.